کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنه دوی استنوري هرکلی کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چپلاو ګډ کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا انکار پیلوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیر شپه د قطر کې د طالبانو له استازو سره انکتلي. دغه راز به د هم واورې چې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولی شي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي. د امریکا حکومت د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د پرانیست غونډې هرکلی وکړ. د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه تیره شپه په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره پر تحولاتو خبرې وکړې. سعودي عربستان له ایران سره د روانې لانجې حل یوه دوامداره موافقه وبلله. امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه چې د ولسمشر غني تر څنګ د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه مهمه بللې ده. د خلیلزاد په خبره دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو، واک ویش او د دایمي او عمومی اوربند پر سره د خبرو په لړ کې د افغانستان د دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. دا هم ویلي چې وروستیو اقداماتو سولې ته د رسیدو لپاره هیلي زیاتې کړې دي. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي چې د سپتمبر له 12 په خبرو بوخت تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وکړه چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو یې هرکلی وکړ. د ننګرهار د والی وایاند وای په شنیوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د داعش ډلې له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د ننګرهار د والی ویاند وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړې او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم طالبانو پرون په ډنډ، ژړۍ او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول او په لړ کې یې 18 تنه وسلوال ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازنۍ لاره دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا نوی حکومت سلا مشوره وکړي. د زیاته کړه له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وسوه چې په نتیجه کې د ډیرو لوریو ترمنځ بېباوري زیاته سوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یوه غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب سوې وه چې د مشرانو جرګې په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې په مشرانو جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ چې تر اوسه پورې خپله ماته نه دی منلی د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي او په پرانۍ غونډه کې یو وار بیا د انتخاباتو په اړه خپلې پخوانی ادعاوې بیا تکرار کړې. او د جاپان فضائی اداره وی یو کپسول چې د آسمانی ډبرو نمونې پکې به د استرالیا د جنوب په یو لری پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایا بوسا دوا ستوربیړي څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوا ستوربیړي په 2016 میلادي کال کې استول شوی و او په 2013 میلادي کال کې ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خوا ته وګرځي هلته یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 1000 کیلومتر سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و، بالاخره د استرالیا په کوپر په دې سیمه کې وموندل سو. دغه کپسول به د څیړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل سي.
خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. که دا نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې، شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ګډه کمیټه نن د سولې خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولای شي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو بزګر وایي چې اوس خبره له وخته تیره ده.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی، هم اوس موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجي غنم دی خو کوډ نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې به اساسه ادعاوې وکړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی ځانګړې خبرونه مه هیروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه د خپل ټکنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو ګډ کمیټه نن په قطر کې د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي. د غرس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې تیر شپه د دفتر مشرانو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې د اهمیت د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو او پر ځینو نورو اړوند سولې اړوند مسایلو خبري وشوې. دا هغه موضوع ده چې ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ټاکل شوی په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو ترمنځ ګډ کمیټه نن یک شنبه د اجنډا جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړي. دغه خبره د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د دې اجنډا په اړه به نن ناسته کیږي او دې ناسته کې به په یو لړ مسایلو باندې خبرې کیږي. هغه ویل
تیره ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر مواردو او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي مشرانو له خوا لري پلاتینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د ریګډی کاری کمیټې پرون شنبه لومړنی غونډه کړې وو. د بین افغاني خبرو د اصلي اجنډا په ترنګوالي او جوړولو یې هم خبرې کړې وي. دغه کمیټه د تماس کمیټه البته وغړي لري. دغه ناست په داسې حال کې دي چې امریکا د سولې د ورستیو پرمختګونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي د پرون ورځې د مصالحه علي شورا لومړنی ناستې په شاري سره ویلي دي چې هغه غونډه ډېره مهمه او د سولې پر لور یو ښه ګام دی. نوري صاحب، دوحه کې دغه مرکچان د 13 سپتمبر میاشتې په 12مه خبرو ته کیناستل، خو له نږدې 3 میاشتو وروسته 13 چهارشنبه دواړو لورو د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلو کله چې اجنډا بشپړ شي خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسایلو په سر کې وي، خو طالبانو تر اوسه د دې بحث د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. بله،
بلی خاطر پردیس له تاسو مننه قدر منو اوریدونکو و مردل چه په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو یو ګډه کمیټه د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیلوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې د یو تیر شپه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر او یو شمیر نورو د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. لبلخو امریکایي رسنۍ وایي د امریکایي کانګرس غړي په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي د کانګرس غړو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر تر درېمې مخکې یعنی مخکې له دې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي ویلي چې تر کریسمس پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو وروسته شاوخوا درې اونۍ مخکې د هغه دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان کړ چې د راتلونکي 2021 کال د جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. په دې معنا چې 2000 امریکایي سرتیري به له افغانستانه وویستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګ ژمنه کړې وه چې د کریسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیري کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پنټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نه وي ورکړی چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر سمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافقه او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخې ته کړي څو ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تر زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
تر څو چې دا تاییدیږي هغه څه چې ترامپ یې پرېکړه کړې مخته ځي، خو د دې امکان شته چې په یوه مرحله کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مخه ونیسي. که داسې وشي امکان لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 2500 چې ولسمشر ترامپ یې غواړي زیات پاتې شي، او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4500 دي پاتې شي.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږۍ وي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا په پټان بندر کې د ډیجیټلی تلې په ایښودلو سره د افغانستان د مالی وزارت وایي ډیر ژر به د هیواد په ټولو بندرونو کې دا تلې کیښودل شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د برېښنایي حکومتولۍ د پرمختګ په لوري ستر ګام دی او د دې تلو په نسبېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي. نوموړي دا له فساد سره د مبارزې، مالیې، محصول او د ګمرکاتو د اقتصادي پیاوړتیا تر ټولو مهم فکتورونه او له پردۍ مداخلې د خلاصون یوازینۍ وسیله وګڼله. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ پټان بندر کې لومړنۍ ډیجیټلي تله کیښودل شوه. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د عوایدو د حیفو میل کېدو او د فساد ګڼې ادعاوې شوې. په افغانستان کې د پنبې حاصلات 40% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د پنبې د تولید کچه 50,450 ټنه وه، خو په روان کال کې 23,119 ټنو ته رسیدلې ده. د کرنې وزارت په افغانستان کې پر وخت ورښتونه او مناسب هوا ترڅنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلام مشورې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه یادوي. د کرنې وزارت دا هم وایي په روان کال کې هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د پنبې کروندو ته سلګونه نندارتونونه جوړ شوي چې د دغه کرنیز محصول د ودې، د کرکیلې د نویو لارو چارو د دودولو او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
ازادي راډیو او ری او سمې ونړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلې او نورې ادعاوې چې هغه بې اساسه بلل کېږي وکړې. نوموړي دغه نوې ادعاوې په جورجا ایالت کې د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې وکړه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په رپورټ کې اورئ.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې، د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د سیال جو بایدن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي. ټرمپ دغې غونډې ته دغه راز وویل سیال یې ډېر لږ وخت لپاره د امریکا سترې محکمې ته هم تللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یوه نوې قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې دغلته شاوخوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوي، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنې وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایې وګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې ده ګټلې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو د ملاتړ لپاره یوه قانوني طرحه جوړوي. دا خبره بشیر احمد تاینچ پرون په هغه غونډه کې چې د شفافیت د څار ادارې لخوا په همدې مناسبت جوړه شوې وه وکړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د دسمبر د 15 د رضاکارانو د نړیوال ورځې لاره رسیدو سره هم حاله د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فساد سره د رضاکارانو د مبارزې د ملاتړ په برخه کې د یو قانوني طرحې د چمتو کولو خبره کوي. بشیر احمد تینج د شنبه په ورځ له فساد سره د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو په ستاین غونډه کې چې د روڼتیا د څار بنسټ لخوا جوړه شوې و وویل رضاکاران په دې برخه کې قانوني ملاتړ ته اړتیا لري. کار او ټولنیزو چارو وزارت به یو قانوني لایحه چمتو کړي. د نوموړي په خبره دغه لایحه به په مقرره بدله سي چې د کابینې له تصویب وروسته به د ولسمشر په لاسلیک سره د اجرا وړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو په همغږي ټینګار کوي. د نوموړي په خبره یو څه چې په دې برخه کې د اهمیت وړ دي هغه د رضاکارانو اقدام دی. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افسلی وایي یاد سازمان په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 5,000 رضاکارانو ته د زده کړو، روغتیا او ساختماني پروژو او محکمو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې وه چې په خبره یې کارونه یې اغېزناک.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکنه.
له رضاکارانو پرته له فساد سره مبارزه ناممکنه ده. په ټولو برخو کې د فساد ستونزه ډېره پراخه ده، نو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې رضاکاران راشي او څار وکړي. موږ په 13 کلونو کې د 5,000 رضاکارانو لپاره زمینه مساعده کړې وه چې راشي د حکومت له کارونو څار وکړي او د فساد مخه ونیسي.
افغانستان د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی. تر روڼتیا د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې په 2000 میلادي کال کې خپله له فساد سره د مبارزې جایزه اطلاعاتي روز ورځپاڼې او زکی دریابي ته ورکړه. دغې ورځپاڼې له 1393 لمریز کال را په دې خوا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه له 30 زیات راپورونه چمتو او خپاره کړي دي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مهیروي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو کروندګر وایي دا تخمونه دوی ته داسې وخت ویشل کیږي چې پر ګڼو ځمکو لا د مخه دوی غنم کرلې دي. نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالسمد احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، ډېرې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
دا په کندز کې د امنیتي وضعیت په اړه چې د کندز ولایت اکثر اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت کوي. په کندز کې پر کروندګرو د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو د ریاست لخوا د غنمو د ویشلو د په اړه دا راپور خبرلو ته اوس چمتو دی.
په کندز کې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي ساش کال په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او نه ولسوالیو کې پر 4,000 تنو کروندګرو 103 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. د دې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي پر دې غنمو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي.
تخمه اصلاح شده بذری به دست رس ما قرار گرفت، البته 40% قیمت شد.
موج د غنمو اصلاح سوی تخمون ترلاسه کرد. د دغه اصلاح سوی تخمون 80% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 30% بزګران ورکوي. یو بوري غنم 50 کیلو وزن لري او د 3.8 افغانۍ په بدل کې بزګرانو ته ورکول کیږي.
ښاغلی نافذ وایي تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشلي وو چې د ده په وینا د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه. خو کروندګر وایي سږ کال د کرنې ریاست د غنمو اصلاح شوی تخم په داسې وخت کې ویشي چې د غنمو د کر وخت تیر دی او دوی سره مرسته نشي کولی. 30 کلن توریالی شینواری د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ له بزګرانو څخه دی. هغه وایي ډیرو کروندګرو د مینې په سر کې غنم کرلی دي.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی. څه وخت چې د غنمو د ویش لیست نیو خلکو نه د شوراګانو نه دوی نو پکې لیکلي وو چې تاسو یو بوجۍ تور کوټ او یو سپین کوټ درکول کیږي. هم اوس موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجۍ غنم دی خو کوټ نه لري.
دا چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه ولې بې وخته او پرته له کیمیاوي سرې ویشل کیږي، په دې اړه د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
موږ
د میزان میاشتې له 15 د هود تر 15 پورې کولای سو دغه تخمونه وکرو او په راتلونکي کال کې ورڅخه د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړو. له بده مرغه سږ کال موږ له تخمونو سره کیمیاوي کوډ نه درلود. انشاءالله په راتلونکي کال کې بزګرانو ته تخمي غنم له کوډ سره ورکول کیږي.
پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربیره کندز کې کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار نشتوالی دی. 40 کلن صلاح الدین په چهاردرې ولسوالۍ کې 40 جریبه کرنیز ځمکه لري وایي
باید موږ ته یو بازار پیدا شي. اوس یو من وریځه د مثال په 200 روپۍ موږ ته هغه په 250 روپۍ تمام شوي. اوس غنم مثال موږ په د غنمو په وخت کې 150 روپۍ 140 روپۍ هغه هم دا سکل یو. اوس چې اخلو په 240 روپۍ دغه موږ ته بازار نشته. د حاصلات په وخت کې موږ بازار نشته، دینه موږ ډېر غټ شکایت لرو.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکي وایي که چیرې جګړې پای ته ورسیږي کروندګر پر خپلو ځمکو کار وکړي او دوی هم وتوانېږي د کندز له کروندګرو سره د نویو تخمونو په رواجولو کې سمه مرسته وکړي، دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. نجیب الله عمری له هلمند څخه لیکي په داوه کې د سولې د دوهم پړاو خبرو ته هیله من ځکه یو چې پر اوربند باندې خبرې کیږي او اوربند او سولې د په وینا یو شان دی. عبدالواحد مدخل لوګر څخه لیکلي طالبان او حکومت باید لومړی اوربند وکړي بیا د سولې خبرې وشي. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې افغانان یو بل ومني، د هیڅ اپ خارجي پاتې کېدو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي مشکل نشته، ځکه افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته ماتې ورکړي او د افغانستان څخه دفاع وکړي په دې شرط چې د دغو ځواکونو ملاتړ وشي. کورمو ودان د افغان بیسیما تسواته لشمیر لاری مو پیغامونه راسته ولی و پیغامونه راسته وی پیغامونه مو هم هرو مرو در تا لولو دیخ پروانه دوهمه نمائی تا ورسیدو لکه سنگه چه مخکمو ویل دیخ پروانه پا دوهمه نمائی که ده خزو پا ورانده ده تاو تریخوالی ده مخنیوی نور بسته